السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ګنشمیر غړي دیګا لزبون د پرتګال پلازمینه ته راورسېدل. دوی هلته له خبريالانو سره خبرې کړي او ویلي دي چې د افغانستان انسټیټیوټ به په همدې اروپایي ښار کې خپل فعالیت پیلوي او د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتي. دا راپور او خبري برخه وروسته راځي، خو اوس خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلوو. طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانیو سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسۍ یا د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوز لزګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی هم انتازاش تا در افغان نظامیان دو پر زمانگ سر تا خطره دا پا افغانستان که مونگ نشو که اوله چه بیر تا وطن تا پداغ نظام که او بیر
لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل پوځیان وژلي او یا تریتم کړی دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او ویل چې هیڅ چاته په پخوانی نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیا وکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ عامر شم سمیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خښولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېر اونۍ کې پیل شوو بوړبکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې اړولي دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوړبکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درک دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او پکې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی آزادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې درته مخکې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خپرونه اورئ. خلانډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ 233 زده کوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینې لزبون ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لزبون په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي چې غواړي په همدې ښار کې د انسټیټیوټ موسیقي فعالیتونه له سره پیل کړي. دا چې څنګه تفصیل یې له صفي الله سانیکزی اورو.
سازونه او غږونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو وروستۍ ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسېده. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د خپلو شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و.
It's the end of a very long journey to freedom.
دا د ازادۍ په لور د یو ډیر اوږد مزل پای دی. دا ډیر مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی په یو خپلواکه هیواد کې وګورو، چیرې چې زموږ شاګردان نوې فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 تنه د قطر له پلازمینې دوهې نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطن د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتې نورې د هغوی د کورنیو غړي وو. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناه ورکړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکاریو ستاینه کوي. له دې ډلې مرتضی محمدی وایي:
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستانه راویستلو. له یو بد حالته یو ښه وضعیت ته، یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفې صافی وویل هیله منه ده یو ورځ بیا وطن ته ستنه شي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لویه هیله دا ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنه شم، له زیاتې پوهې او زیاتې موسیقي سره، او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په غړو سر بیره د نجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلي او دمګړی 104 شپېته افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وایي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسی ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول وي او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په اوسمهال کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلتوري یا ملټی کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو. ملټی کلچرالیزم
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا وکمنی دو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبان ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به تر هغه پخوانی هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري یم چې د طالبانو دا وار واکمنی به د هغوی تر پخوانی دوبره هم کموي، دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي، یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپل ټولو حقونو خبر دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلي په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی له خوا روزل شوی او اصیله افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو ننداري او اورېدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو له خوا خوښه شوه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورنې کړي چې د افغانستان د قضیې پر سر یې د پاکستان شهرت ته زیان رسولی. تفصیل په دې راپور کې.
دوه مخی سیاست یا دوه مخی لوبه هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوری حکومت ګڼو چارواکو او لویدیځو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورنوو. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دا غربي رسنۍ وي چې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کاله د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دوه مخی لوبې تورې پرې لګاوو. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلې کلنی ډیالوګ څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی
ہیچ یہ وہ حیوات اتیا ذرا تلفات نہ درلودل کومو چو دے امریکا پا اطلاف کی گڑون کھڑا ہو دے ہیچ یہ وہ حیوات دا سی چلویخ 50 لکہ کسان پا کوردن نبیزای نشول او کم اقتصادی تاوان چا مکترا ورسید حقا لسلو میلیاردو ڈالرو زیاد ہو. مگر بیا ہم کتاسو دے تیرو لسو پینزلسو کلونو خبرونو وگوری لوی دوزو اخبارونو ہیچ یہ وہ ہم پاکستان تا دے کارونو کریڈٹ ور نگر مگر بدنامی را اړوله چې دوه مخه لوبه مختوري غلطیانې هغه کولې مگر د ملامتۍ ګوتې پاکستان ته نیوله
اور وو سارا سکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا.
عمران خان پر امریکا او نور لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستان یې تمه درلوده چې جنگ ورته وګټي، خو د دې خبره پاکستان خپل د جنگ قربانیا او د ځان د ژغورلو هڅې کولې. خان چې دیو سیاسي سیړندوی فکری بنسټ مارګلې ډیالوګ په پرانیسته کې غږیده وویل دا د فکری بنسټونو د کمښت او د فکری هڅو د کموالي نتیجه و چې پاکستان د لویدیځوالو ځواب په وخت ونه شو ورکولای او تل په بیلابیلو مسلو کې پړ بلل کېده. لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له امله وپرځېد، د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتېدل او هلته یې واړول. د راپورونو له مخې د پاکستان په کوېټه، پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوي وي او له هغه ځایه د افغانستان د جنگ رهبري کېدله. پاکستان که څه هم هلته د طالبانو موجودیت نه رده و، خو له دې منکر و چې د دې ډلې جنګیالیو ته په خپلو اډو کې روزنه ورکوي څو یې په افغانستان کې د لویدیځ له ملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بی مخین اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستان یې په دوه مخې او دوکې تورن کړ. هغه زیاته کړې وه چې پاکستان تیر 15 کاله امریکایي مشران دوکه کړي وو او د امریکا 3.5 میلیارد ډالر یې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د همکارۍ په نوم وخوړل، خو په ځواب کې دروغ وویل او دوکه یې وکړه. پاکستان که څه هم د امریکا دا تورونه په کلکه رد کړل او په ټرمپ او د هغه په ادارې توند نیوکې وکړې، خو له هغه راهیسې د امریکا له کلنیو سلګونو میلیونو ډالرو مرستو محروم شو چې د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یو پیلامه هم بلل کېږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ډیپلومات خپرونې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې آیا په رښتیا افغانستان منځنۍ آسیا ته ترهګري صادروي؟ لیکوال ویلي د طالبانو د بیرته راتګ یو ډارونکی اغیز دا دی چې احتمالا په سیمه کې به نړیواله ترهګرۍ وده وکړي او ورسره به هیوادونه په ځانګړې توګه منځنۍ آسیا بې ثباته شي. د مطلب په دوام راغلی اوس مهال د منځنۍ آسیا هیوادونه غیر ډیموکراتیک دي او واکمنان له اوږدې مودې راهیسې د واک پر ګدۍ ناست دي، خو له دې سره سره هم دوامداره ترهګریز فعالیتونه پکې نه کیږي. مقاله لیکونکي ویلي 40 کاله مخکې بیا وضعیت داسې نه و، خصوصا هغه مهال چې په 1999 کال کې د ازبکستان اسلامي جنبش چریکیانو هڅه وکړه چې تاجکستان کې له خپلو مرکزونو پر ازبکستان بریدونه وکړي. مقاله کې راغلي هغه مهال دا جنبش یو ګواښ و، خو د اسلام کریموف په مشرۍ مخکې